سلامونه، وخت بخیر. د سهار او بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د تلې میزان لومړی، د 2022 کال د سپتمبر 30. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نوموړي دا خبره د فرانسې له تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یو پارلماني کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي. د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي. له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي. راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي. دغې ناروغۍ د پکتیا، خوست، غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي. د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي. د ایران دولتي تلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 11 تنه یاد کړی. خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 1.5 تنو ته رسېدلی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له ختم توالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي. افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره لوبیږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام معرفي ده. د بشری مرستو مخکښو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسول شي. افغان بېوزلي خلک وایي سختو مرستو ته اړتیا لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې په زیاتېدو دي. د پولیو کمپاین په افغانستان کې تطبیق شو.
د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس کمپاین پولیوات تطبیق شو.
د کندوز بزګران خوشحاله دي چې سږکال حاصلات ښه
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکه له جګو خپ بیا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بیا اوس ګران دي. سکه د قنکارم خو هي پیسې سوی ورته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شپیر مهم مرستندوی ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي. د کاناډا د سور صلیب او امنیستی انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپلو سیالانو شاته پاتې شوی دی. دوی همداراز ویلي چې د کاناډا له لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي. د ملګرو ملتونو په شان د نړیوالو ټولنو له اټکلونو سره سم 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستې کافی نه ګڼي. د اورسکان ولایت اوسیدونکی محمد انبیا د بیداسې وکسیزې کورنۍ سرپرست دی چې څو غړي نابینا دي. د ازادي راډیو ته وویل د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده د دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخنیسی چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولېږي. د سشکل په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څېړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړي ګمارل شوی کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکوي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیا له لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل یو شمېر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمېر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابوالاحرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
کچیر د بشری حقونو لهاند مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګری د بشری حقونو له جملې څخه نه دی. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشری حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی چې د خلکو دغه حق دپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم کار هغه دی چې د یو ښځې د نارینه له خوا ترسره کیږي او دا ترسره کول هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا د انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوی گدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼلی دي او سزاګانې او جریمې او دا مسائل ورته بیان کړی دي. په افغانستان کې هم په 1380 کال کې یو طرح باندې کار جریان درلود چې باید دا ګدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر یې حرفوي سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوي دي، او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بې وزلې خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خو د دوی تر څنګ یو زیات شمېر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدي یا سوالګري د خپل ژوند یوازنۍ لارې په توګه غوره کړي دي. د دغې دوو طبقو په منځ کې ډېر ضرور ده چې باید توپیر وشي او دوالو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي، او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې شي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولېږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا دا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې کچیر دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي، او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقوقو د کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او کارپو ابو الاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط عامدارنګ دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دي تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د څه باندې یو کال د تیرېدو وروسته د قطر د باندنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یوه نقشه جوړه شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نه دی، د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه به په خپل حال پاتې شي. د دوها نیوز د راپور پر اساس د قطر د بندنوی چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشری او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستان فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاره ول به له زیان خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په ځلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. د بشري حقونو موسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه ښیي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګیو ته له تګه منع کړي چې د دوی په باور عمرونه یې څه ناڅه زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. اسمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبی ډول آی او ایل شې چې څومره ماشومان به واکسین شوی وي؟
بلې، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و پای ته ورسید، او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډېره بریده دا وه چې شاوخوا لس میلیونه ماشومان چې عمر یې تر پنځو کالو کم دی دوی واکسین کړل شي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهمه پیښه په کونړ کې ثبت شوې، او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی. نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وشوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین په ټولو هېواد کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وشي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسین پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپایل شي تحلیل شي به معلومه کړي څومره ماشومان د کمپاین په ترڅ کې د واکسین پاتې شوي دي.
آیا داسې سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د ناامنۍ یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی. داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوي چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو، په هیواد کې داسې سیمې شته چیرې چې د کمپاین موډلیټي یا ډول تغیر بدلو یا هلته کور په کور کمپاین نه دی ترسره سوی، بلکې مسجد په مسجد یا سایټ کمپاینونه ترسره شوي. خو په دې وخت په ډېریو برخو کې کور په کور کمپاین ترسره سوی د امنیتي پیښو یا داسې سیمې چې هلته د امنیتي ملحوظاتو له امله کمپاین پاتې شوی وي نه دی راپور شوي.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
آزادي راډیو
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستان د تیر کال ډله ایز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه اوه اویا دقیقې مستند فلم نوم دی چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوې اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابله د وتلو یا تیښتې په مسله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2021 کال د اګست له نیمایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاسته ولوید او په یوې موافقې سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګره په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواده د وتلو یوازینی خوندي لار وه، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځې ځان هوایي ډګر ته رسولی و، ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ وه. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخیستې چې د تخلیه د ورځې د سختیو یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوي وو چې ځئ او راځئ، خو هر څه داسې په کرارۍ مخته نه تلل او د لسګونه زره خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر یې په سر اخیستی و. هوایي ډګر مخته د اګست د شپږویشتمې په ماښام خونړۍ چاودنه نظمي نظم هم له منځه یووړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیه له ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوي وو چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې د څو نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لسګونه زره وړې ماشومې او هلکان د خښتو، بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي ته باندې 1 میلیون ته رسیږي.
اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز کې هم د کرنې او مالداری چارواکي او هم دیقانان وایي چې هلته د تازه سبزیجاتو حاصلات سکال ډیر شوي دي. د دوی په خبره چې تر 25% پورې د تیر کال په نسبت په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او دغه راز څه باندې 80 ټنه دغه سبزیجات راټول شوي دي سکال. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه ریپورټ ته.
د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي ساش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ساش کال په یاد ولایت کې پر 3,133 هکتاره ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 3,133 هکتاره ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلی وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 8,193 میټریک ټن حاصل منګم لاسته راوړ. نو حاصلات سکالی تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د دې ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیان رومیان ټول سکل جگو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو هي پیسې سوی ورته زړه پرسګن کال ته پرس کار ګډوډي وا جنگو سکل ډیر ورته خپ نر خرص.
د دې ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل،
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري، او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-60 روپۍ باندې بامیه و، اوس چارک 50-60 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې و، اوس چې ده اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
د یاد ولایت د میوو او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د تازه میوو او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 35 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوو او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي،
دا کار هم د ترکاری فروشي او د دغه شانو ترکاری لکه میوه مونږ د خټکۍ د اندانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص شو. نو اوس دغه منی موسم دی، زمی را روان در پسې دغه کدوان خلکو ډېر مشتریان درلره. ما تقریبا 2 کاله کېږي دا کار زه کوم.
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي، او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بساینې ته رسېدلی، بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه سهارنۍ خبری مجله مو واورېده. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره سر په تماس کې یم. زما د ازادي کارکوونکو صدقه خواهش دي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفی عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو سره، خو حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو د خپل حق کې بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اصاب ونه لري، که کوم مشکن هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د سدا وایي چې دی ونه خدای پامان.
دا ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. که دغه ازادي راډیو نه وایي نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغسې ګونګیان ناست وي. د دغه که دغه د ازادي راډیو برکت دی چې ټولو ولس د ټولو خوارو د غریب په هر څه خبرېږي. نو ته چې داسې وکړي ټول افغانستان خلک دعاوې وکړي او د دغه سیلاب ځپلو لاس ونیسي. پروردګار دي د الله د رحمتونه دي، خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي. نو خدای ته راستاسي د دغو حق مه خوري. بیا هم درته وایم د دغو مسلمانانو حق مه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم. السلام علیکم السلام فرمائی دنیا دنیا چیزیں لاؤ لاب سمجھدار سے پکار رہتے پیسے رہتے کو بارو غریب ڈیر مل کے بیرا کی
السلام علیکم. السلام علیکم راجرادو تا السلام علیکم.
دادا پاسپورٹ پارا دا مشکل دے مشران تو لگا سانا کی داد لار مریضان داری خلقی اوشے بلشے بند دی حالات خراب ہے خلق مریضان دی نہ تو پاسپورٹ درخت لگے گی نہ کار نہ کیے گی لارے بند دی سر جگہ مشران تجمنگ جگہ پروگرام ہو رہا سوا اور ہمارے
سلام آزادی راډیو کارکون کو اور ازن کو توا ما احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریزم په دې اله سره شریک دا کما خبره سي د پاکستان وزیر خارجه کړي دا سي منګ پرام نه خوشاله او چې افته افغانستان د منګ په ګټه دا موږ ته نومړي توب لري. که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق وي نو دی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښکاري؟ خو دار څه دی لفظي خبرې وي کې د زړه خبره دا نه او باید من په دې خبرو نور دوکه نه شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نامدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی موږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه شي نو د موږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د موږ ملک لاسوهنه ونه کړي هېڅوک موږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د موږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.